په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه سلیم احمد صالح اوروي.
د ملي اردو چرواکي وي په 15 شمالي ولایتونو کې د وی میاشتې په مده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وجل سوي. په هلمند کې د نشي موادو څلور کارخانه ویجاړې کړې سوي. د بوزنیایي سر په خوانې قومندان رات کوملا دي چې د جنایتونو په تور په عمري بند محکوم سو. افغانستان د ملي اردو چرواکي وي په 15 شمالي ولایتونو کې د وی میاشتې په مده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وجل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو سرچینه وي چې په دې مده کې نږدې 180 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دې قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته ویل
په دې موده کې 280 تنه مخالف وسلوال وژل شوي، 180 تنه ټپیان شوي، 40 تنه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د دوی 20 تنه نور له سپکو او درنو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
شغله جمشیدی وای د خالد شپوژنوی په نوم دغه پوزي عملیات په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګان ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخ د میدان وردګ محلي چرواکي وای 13 شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوزي عملیاتو لکبله د دولت شلتنه مخالف وسلوال وجل سوي. د والی وای عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي
په دې بریدونه کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او همدارنګه هغه شته مهمات سپکې او درنې وسلې هم چې د وسلوالو طالبانو سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې.
د میدان وردګ د والی ویان وایي په وژل سوو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي اداره وایي په دې شو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د نشه یي موادو څلور کارخانې ویجاړې کړې سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر نن په ویلامه کې ویل چې تېره شپه په دغو عملیاتو کې د دغو کارخانو په زرګونو کیلوګرام نشه یي مواد هم له منځه وړل سوي دي. اعلامیه زیاتوي بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهم مرکز هم په نشه کړی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. اعلامیه د غرازیاتوي چې تېره شپه د مرکز لشکرګاه په څلرمه امنیتي حوزه کې افغان او بهرنی ځواکونو د وسلوالو پر یو مرکز چاپه وهلې چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفان نیول سوي چې په هغوی کې د رحماني او صدام په نوم د دوی مشران هم شامل دي. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې د بوزنیایي سرب پخوانی قومندان رات کوملادیچ د ډلېزي وژنې ترڅنګ د جنگي او بشريت ضد جنایتونو د لاسو مواردو لکبله په عمري بند محکوم کړ. قاضي ورسته له هغې له محکمې د ملادیچ د ایستلو امر وکړ چې نوموړي د حکم تر اوریدو ورسته جنجال پیل کړ. د ملادیچ مدافع وکیل نن د دې محکمې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. نو ویل چې ملادیچ د وقفې په وخت کې درې واري د وینې لوړ فشار درلود، خو کله چې مشر زی الفانس اوری د محاکمه د ځن غشتنه رد کړه میلادیچ لخپل څوکي ولاړ سو او چیغه کړه دروغ شرم درته پکار دی. د پدې وخت کې بلی کوټه ته بوتلل سو. اېدا کړي چې میلادیچ لنونو سو د نویم څخه تر نونو سو 95 میلادي کال پورې د بوزنیا د جګړې پر مهال د سرب ځواکونو لخوا د جنایتونو په پلانولو کې داخل وو. مشر قاضي ویل چې رات کو میلادیچ د بوزنیا په شارګوټ کې د زورونی ویجاړیو او وژنو په ګډون د جنایتونو مسؤل دی. د روسیې د فدراسیون شورای مشرانو جرګې داس یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولی سي هغه رسنۍ چې له بهره تمویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت او ورباندې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د جرګې په غونډه کې په 145 موافق رای سره تصویب سو. هیچ چا ورته مخالف رای ور نه کړه. اوس په دغه قانون د توشیه لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیږل کیږي. د روسیې د فدراسیون شورا مشر ولنتنیا ماتفی ینکو ویل دغه قانون د جمهوری ریاست د بشري حقونو شورا پر انتقاد د وکیلانو تر غور وروسته تصویب سو. ولسی جرګې یا دوما 13 چهارشنبه په لوی اکثریت دغه قانون تصویب کړی و چې څو ساعته وروسته د عدلي وزارت د ازادي اروپا ازادي راډیو څو خبري سرویسونو ته اختر لیکونه ولېژل. او د ګرجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وی د پلازمینې تبلیسی د مربوطاتو د استوګنې په یو سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال نیول سوی دی. د دې ادارې ویاندې نن غرمه خبریالانو ته وویل چې پولیس او امنیتي ځواکونه د ګڼو نورو وسلوالو د نیولو لپاره په ایسانی سیمه کې خپلو تروریزم ضد عملیاتو ته ادامه ورکوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنې او څو ډزو ږغونه هم اورېدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرنیو تروریستي سازمانونو سره نامشخص تماسونه لري.
له سلام محمد صلی الله علیه و آله چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک چې ری غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي.
د ریزولوشن آلسو ریافرمز د امپورټنس آف د انټرنیشنل کمیونټیز کنټینیوس سپورت فار افغان نیشنل سکیورټی فورسز.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د جنګي جرمونو د اداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، دا به په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر اغېز ونه لري.
اگر نو مجاویز هم بګیره کارای شهر ممکن خېل سره را دربر بګیره او دوی خاص کار خوده وکړي، دا تاثیر نه دراو.
خو د چارو کتونکو حاجی سید داود بیا د بشریت ضد اعمالو د مخنیوي لپاره د دغه څېړنې د پیلېدل مهم بولي.
دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وی او نړیواله ټولنه به په دې نور هم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسان چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بېګنا خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي.
دغه راز اوري چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د هاګ د جرمونو نړیواله محکمې د سرب ځواکونو لوړ پوړی قومندان راتکو ملادچ په عمری قید محکوم کړ. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په جګړو په تیر بیا تروریستي حملو کې له ماشومانو د مخفزیتي دونکو کار اخیستنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده، دینه استفاده کوي.
د چای په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ چې لکله په افغانستان کې دود شوی د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ چې له دولتونو غواړي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه پریکړه لیک د مسودې په جوړولو سره له نورو دولتونو غوښتي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د دغه پریکړه لیک د مسوده د سیشن بی په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر دغه پریکړه لیک په مسوده البته بحث وشو. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه تر دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته د دغه هیواد د وضعیت په اړه د یوه پریکړه لیک مسوده ترتیب کړه. په دې پریکړه لیک کې د ملکي وګړو په نشه کېدل غندل سوي او له دولتونو غوښتنه سوي چې په خپلو خاورو کې تروریستانو ته اجازه ورنه کړي. په دغه پریکړه لیک کې په همدې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل سوی، خو تر دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو پاکستان تورن کړی و چې په خاوره کې د تروریستانو ځالې شته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره له پاکستان څخه وغوښتل چې دغه پناه ځایونه له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو سازمان پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ژورې اندېښنې وښودل سوې. په دې غونډه کې همداراز د هغه څه په اړه چې د نشه یي موادو د راکړې ورکړې او تروریستي فعالیتونو ترمنځ یوه قوي رابطه ګڼل سوې ده، اندېښنه وښودل سوه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نیویارک کې ترسره شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د وینا پر مهال د دې پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ او هغه د افغانستان څخه د نړیوالو د پراخ ملاتړ نشو بلله.
The resolution also reaffirms
دی وی دا پریکړه لیک د افغان امنیتی ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې د دوامدار ملاتړ اهمیت څرګندوي او پر هغه بیا بیا ټینګار کوي. دغه پریکړه لیک د غراز د سولې هڅو په مشرۍ کې د افغانستان د رول پر مرکزیت هم ټینګار کوي. په همدې غونډه کې د مالدیو، بریتانیا او ناروی استازو ویلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت لا ښه والي لپاره د نړیوالې ټولنې لا ډېر ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د لسګونو نورو هیوادونو استازو هم د لا ډېر ملاتړ مسله وړاندې کړې ده. په دې سازمان کې د ناروی استازو ویلي چې ګډ هدف د افغانستان ثبات او هم دا دی چې دغه هیواد د ترورستانو په امن په ناڅای بدل نسی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان استازي ملیحې لودی د افغانستان په اړه په دې غونډه کې غوښتي چې په افغانستان کې جګړې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي او زیاته کړه هیڅ لوری نسی کولای پوځي حل لاره پر مقابل لوري تحمیل کړي. میرمن لودی په همدې حال کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د عربي متحده اماراتو استازي د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد د پرمختیايي مرستو او بشري ملاتړ پر برابرولو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او هم د تروریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي چې په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادا او څیړل پیل شي دا به د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول تاثیر ونه لري. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نه شي. د سولې د عالي شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي یو وار بیا غوښتنه کړې چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې باید دا محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو لورو له خوا هغه جنګي جرمونه وڅېړي چې له 2013 میلادي کال وروسته رامنځته شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور کې
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د جرمونو د سیړنې د نړیوالې محکمې د هغه غوښتنې په غبرګون کې چې په افغانستان کې احتمالاً د 2003 میلادي کال د مئی له میاشتې څخه وروسته د ترسره شویو جنګي جرمونو د اداو په اړه سیړنه کوي وایي دا سیړنه به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو هیڅ ډول اغیز ونه لري. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه د افغانانو غوښتنه ده او هیڅ کار د دې پروسې په وړاندې خنډ کېدای نشي. د وای د سولې خبرې اترې یو نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده. هر بل پروسه چې په هر کس پورې اړه لري که په داخل کې وي او که په خارج کې دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. کاغوی کوم قانوني جواز هم واخلي ډیر کلونه پوګدو کې نسی. د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ تاثیر نه لري. خاغلی وقاد هیله و خوده چې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره به ډیر ژر په متحده عربی اماراتو کې د سولې خبرې اترې پیل شي. د دا خبرې داسې محل مطرح کیږي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنوالی فاتو بن سودا یو وار بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشریت ضد جرمونو د سیړنې قانوني جواز دی ورکړل شي. د سارنوالی ویلي چې د قانوني جواز د ترلاسه کولو په صورت کې به دا محکمه په افغانستان کې هغه جنګي جرمونه وسیړي چې احتمالا د 2003 کال د مئی له میاشتې وروسته رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه سیړنو د پیل د غوښتنو په اړه غور کوي خو په ټوله کې د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو جرمونو د محکمې له ښکېلتیا سره مخالفت ښودلی دی. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې دغه وړاندیز شوې سیړنې په افغانستان کې د سولې د تامین او عدالت په برخه کې مرسته نه شي کولای. له بله خوا د مشرانو جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي که دا سیړنې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي د سولې په پروسه هیڅ ډول منفي تاثیر نه لري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چیرې دغه برنامه د افغانستان دولت په هماهنګي په مخ ولاړ شي زه فکر کوم دغه مسله سولې ته قطعا ضرر نه بلکې کېدای شي مفید واقع شي. هغوی فقط په هغه کسانو باندې فشار راوړي هغوی غواړي داسې کسان معرفي شي چې باید
خاغلی صدیقی همدارز له حکومت او د سولې د عالي شورا نه غواړي چې د سولې د خبرو اترو په اړه چټک اقدامات وکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې لرامنځته شوي فرصت ګټه واخلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې په حق د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېل خو او لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د اداو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي. دا به په دې هیواد کې له طالبانو سره د سولې په بهیر کوم اغېز ونه کړي. خو د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود بیا په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسله والو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه ګرویګنه کوي. نور به په دې مرکه کې واورو.
تر هغه ځایه پورې چې دا شپارس کاله موږ په افغانستان کې دغه حالت څېړو او د نږدې ګورو، د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې، نړیوال په بشري حقوقو د سار کمیسیون، د هاګ نړیواله محکمه، دغه ټول په یو خلی دی. هغه په دې معنا چې دلته کوم حکومتونه چې په دې شپارس کلونو کې و، دوی عدالت د امنیت قرباني کړی دی. په دې معنا دوی دلته پښتنې او ګرویګنې نه کولې چې کمنګ په دې مسایلو باندې تمرکز وکړو نو امنیت خرابېږي. هغه متاسفانه امنیت ته هېڅ ګټه ونه کړه، امنیت نور هم خراب شو. اوس زه دا ویلی شم که چېرته دلته د حاک نړیواله محکمه د مکافاتو، مجازاتو یا د پښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، په دې خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغوی هم پوهېږي چې دلته پښتنه رامنځته شوې ده.
د سولې عالي شورا له غړو سره موږ وغږېدلو، دوی په دې نظر دي چې که چېرې د حاک نړیواله محکمه د جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړي، دا به د سولې په بهیر کوم اغېز ونه لري. تاسو وایئ چې دا به مثبت اغېز ولري، په دې معنا چې د جګړې ښکېلو خواوو چې یو عمده طالبان دي هغوی ته به وښيي چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو بازخواست کیږي، یعنی په دې معنی چې عاملین یو مرجع شته چې هلته که نه راکاږل کیږي حداقل په غیاب کې خو یو فیصله صادریږي. د افغانستان سولې عالي شورا ورې دغه مثبت ګام په توګه نه بولي؟
په تاسو سره به وایم چې د سولې عالي شورا په تیرو تقریبا اوو کلونو کې هیڅ یو مثبت ګام نه دی اخیستی، او کله چې یو مثبت ګام د نړیوالې ټولنې لخوا اخیستل کیږي دوی هم ترې ډار لري. هغه په دې معنا ډار لري که چېرته دلته سوله رامنځته کیږي یا د نړیوالې ټولنې لخوا دلته پختنې رامنځته کیږي، طبیعي خبره ده چې په دغې لانجې باندې ډېر مثبت تاثیر لري. هغه په دې معنا دغه اړخونه چې په جنګونو کې دا شپاړس کاله ګډ و، دوی پوهېږي چې دا مسله اوس په نړیواله کچه څېړل کیږي. د سولې عالي شورا یوازې زما په نظر په دې تیرو اوو کلونو کې دوی معاشونه اخیستي دي، امتیازونه اخیستي دي، هغوی دې ته زیات لیواله نه دي چې دوی د کوم نوښت وکړي او افغانستان کې د سوله رامنځته کړي. هغوی په دې چور کې دي لکه څنګه چې دا ټول کارونه نړیواله ټولنه کوي، یوه ورځ شاید نړیواله ټولنه دې مشورې ته ورسیږي چې دلته سوله راشي. بدبختانه که دوی نوښت کړی وای، دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وای او نړیواله ټولنه به په دې نورم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسانو څه په دولت کې، څه د دولت په مخالفت کې چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بیګناه خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي. اما متاسفانه دوی د خپل مقام او موقعیت په خاطر دا رقم څرګندونه کوي.
حاجي صاحب سید داود، په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر قربانیان ملکي وګړي دي، په حملو کې، په ځنوژنو کې، حملو کې دوی پنه کیږي. بلاخره یو مرجع باید د دغه کړنو د دوام د مخنیوي غم وخوري او په افغانستان کې د جنایتونو مخه ونیسي. آیا فکر کوئ چې د حکومت مشرانو په سطح اراده وجود نه لري؟
زما پاند باندې یو شمیر کسانو چې واقعا په دې تیرو څو لسیزو کې جنایتونه کړي دي او لاسونه د بېګنا افغانانو په وینو رنګ دي، هغوی اوس هم په دولت کې دي، هم د سولې په عالي شورا کې دي، هغوی په هیڅ صورت سره د دغسې پښتنو او د دغسې سارونو ملاتړ نه کوي. په دې چې د هغوی خپل مقام او موقعیت هغوی خپله تر پښتنې لاندې راځي، اما عام ولس په دې نظر دی چې دلته پښتنه نه اوسي، دلته عدالت نه اوسي، په هیڅ صورت سره نه سوله راځي، نه امنیت راځي، نه د خلکو اقتصاد ښه کیږي. او دا څوک چې د دې خبرو مخنیوی کوي یا د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو تورې په اړوند باندې دوی ځان سره جفا کوي او د افغانستان ولس سره جفا کوي.
د چارو کتونکي حاجی سید داوود چې په افغانستان کې په روانو جګړو کې د تر سره شو جنگي جرمونو د داوود چړنې په اړه د حق د جرمونو د نړیوال محکمې دی کلی دو د اغیز په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی حاجی سید داوود په دې نظر دی چې چیرې دغه نړیواله مرجع په دې مسله کې ښکیل شي دا به په راتلونکو کې د جګړې نورو خواو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې د اعمالو بازخواست کیږي. وړاندې په خپرونه کې دغه راز اوری چې د حق د جرمونو نړیوالې ځانګړې محکمې په درنو جنګي جرمونو تورن د پخوانۍ یوګوسلاویا په کورنۍ جګړه کې په بوسنیا کې د صرب ځواکونو قمندان راتکو ملادیچ په عمري بند محکوم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپو واوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په جګړو په تیره بیا په ترورستي حملو کې له ماشومانو کار اخیستل زیات شوي او دې مسلې دوی ډېر اندېښمن کړي دي. سرور دانش د څرګندونې نن په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. خو د دې غونډې یو شمېر برخوالو بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې د ماشومانو د وضعیت ښه کېدو ته یې زیاته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای ترهګر ډلې ماشومان د خپلو جنگي اهدافو لپاره کاروي او دا کار په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچا زیاته کړې ده. سرور دانش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل:
در افغانستان تا هنوز شاهد چالش‌های زیاد
په افغانستان کې ماشومان لا هم له غنو ننګونو سره مخ دي. اوس مهال تروریستي ډلې حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي، هم په انتحاري او هم په تروریستي عملیاتو کې له ماشومانو ګټه اخلي او په دغه عملیاتو کې ډیرو ماشومانو ته مرګ ژوبلاوړي. له بلې خوا هم دا ترهګرې ډلې زموږ ښوونځي سوځوي او تخریبوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او یو شمېر نور ادارو هم تر دې وړاندې په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو ترڅنګ په جنگ کې د هغوی څخه د ګټې اخیستنې په اړه اندېښنې ښودلې وې. په انتحاري حملو کې له ماشومانو څخه د ګټې اخیستنې تر ټولو تازه بېلګه د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 10مه د 113 کلن هلک له لورې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې پکې 15 تنه وژل شول او 40 نور ټپیان شول. تر دې وړاندې د هلمند په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ماشومان په تروریستي حملو کې کارول شوي دي. ولسی جرګې د ښځو چارو او بشري حقوقو کمیسون مشر فوزی کوفی د چهارشنبه ورځې د غونډې ته په وینا کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د ماشومانو د وضعیت ښه کېدو لپاره لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې.
توجه او سرمایه گذاری کې باید بالای اخلاق
هغه ډول پاملرنه چې په ماشومانو باید وشي تر اوسه د حکومت له لوري نه ده شوې. پر ماشومانو پنګونه نه کیږي او لا هم د حکومت په بودیجه کې ډېره کمه پاملرنه د ماشومانو وضعیت ته کیږي. یعنی د ملي بودیجه 0.1% ټولنیزو چارو ته ځنګړي شوی چې ماشومان هم پکې شاملېږي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال هم دا مني چې د ماشومانو وضعیت ښه کېدو لپاره جدي پاملرنه نه ده شوې، خو نوموړي له ماشومانو څخه د ملاتړ په کورنیو او بهرنیو ادارو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره په ګډه د ماشومانو د روانو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپلو یو شمېر کارکوونکو له لورې له دې عمله د قانون په ماتولو تورن شوی دی چې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو نمونه یې له هغه لیست څخه ایستلی دي چې د خپلو ځواکونو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو په استخدامولو تورن دي. تفصیل د سفیر لاستانګزي په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن تور لګول شوی چې په جګړو کې د کم عمره سرتیرو کارونکو هیوادونه د امریکا له یو لیست ایستلی دي. دا تور د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 12 کارکونکو لګولې او ویلي دي ریکس ټیلرسن د کم عمره سرتیرو په باب د امریکا فدرالي قانون مات کړی. رويټرز خبري اژانس ته د بهرنیو چارو وزارت د یو رسیدلي داخلي مکتوب په اساس د ماشوم سرتیرو فدرالي قانون د بهرنیو ځواکونو لخوا د پاوز پولیکو کې له 13 کلونو د کم عمره کسانو د استخدام مخه نیسي. افغانستان، عراق او میانمار د هغو یولس هیوادونو له ډلې ایستل شوي چې پکې د پاوز په لیکو کې یا د حکومت له ملاتړ پوځي ډلو لخوا کم عمره ځوانان خدمت ته نیول شوي. که څه هم ریکس ټیلرسن د روان کال په جون میاشت کې دا هیوادونه له پاسنۍ لیسټه ایستلی، خو موضوع اوس د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په اعتراض رابرسیره شوې ده. د ټیلرسن پریکړه په منځني ختیځ او آسیا کې د امریکا په سفارتونو د څارونکو مشرانو، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي، د بشري حقوقو څانګې او د وزارت دننه وکیلانو لخوا له وړاندیزونو سره په ټکر کې راغلې ده. د کمومره سرتیرو د کارونې په سبب د عاملو هیوادونو له لیسټه د افغانستان، عراق او میانمار ایستل د تلار هواروي چې دا هیوادونه په اسانۍ د امریکا له پوځي مرستو برخمن شي. عراق او افغانستان له ترهګرو سره په مبارزه کې د امریکا متحدین بلل شوي، او میانمار ته هم نوي متحد په سترګه کتل کیږي چې په جنوب ختیځ آسیا کې د چین د زیات نفوذ مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا ویلي د بهرنیو چارو وزیر ټول معلومات په دقیقه توګه څېړلي او خپل پریکړه کړې چې وړاندې شوی معلومات د قانون په چوکاټ کې د تعقیب وړ دي. کڅنګه د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن یو سلاکار براین هوک بیا منلی چې په افغانستان، عراق او میانمار کې کم عمره کسان پوځي خدمت ته نیول شوي وو، خو دا مهمه ده چې د هغو حکومتونو ترمنځ توپیر هم قایل شي چې د دې ستونزې د هواري پخوا ګام اخلي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ په دې مسلې لانجه روانه ده، خو افغانستان، عراق او میانمار وارلمخه د کم عمره سرتیرو د کارونی مسله رد کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په وار وار دا رد کړي چې په پوځي لیکو کې دي کم عمره سرتیري ګمارلی وي. عراق او میانمار هم په خپل وار دا رد کړي چې کم عمره کسان په پوځي خدمت ګمارلی وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، څنګه یې جوړه بخیر؟ زه د هلمند ولایت څخه عبدالغفار خبرې کوم. زه په هلمند ولایت کې د غلاوی ډیر سیوی دي، او د چارواکي چې دي دغه موږ زوروي او پر هر چوک په ولاړې غلاوی کوي، نو دا چې دي باید غټ چارواکي غم وخوري. وسلام.
زه خان زرامی لوال د پکتیا ولایت زاجیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې مرکزی دولت باندې او په خاص ډول د برېښنا وزیر باندې د آزادۍ راډیو لارې غږ کوم چې ډېر د شرم ځای دی چې پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي. پلانکي ملک نه مونږ ته برک راځي. د کونړ سیند د سپینې اوبه پنجابیان چې کی او ډالر مو په جیبو کې ورسته کړل، ملک ته خدمت نشته. خو دا معلومه خبره ده چې افغانستان حکومت مشران نه اراده لري، نه پلان لري، نه بنیادی کار کوي. ولسوالۍ یو بار مصرف، سرکونه یو بار مصرف، مکتبونه یو بار مصرف، پولونه یو بار مصرف، پلچک یو بار مصرف جوړ. ولې د کونړ سیند باندې دیم نه جوړوي؟ ولې د مچلغو بند نه فعالوي؟ ولې د کمال خان ډېر بندونه اوبه لرو، سیندونه لرو، ډالر لرو، پوزنه لرو؟ شکر دے ټول ته زما غږ دے آزادار لاری ورسیږي. آو ځانو کې، کورنیو کې، پوزیپو کې، پوسو کې تغیرات راولي، نور ملت افغانستان ته خدمت وکړي. خدای په امان. مننه.
بلې، سلام علیکم. زه شاکر تنها د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نتا سر پاړې کې یم. زه آزادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده سینه شریفي ما د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله ده چې د سروبي ولسوالۍ باندې دا د بره طرف نه د تیزین طرف نه سیند راځي. یا بل کال تاسو د دې شهیدانو دوه کال وړاندې یو غټ سیلاب راغی او د سروبي ولسوالۍ ډېرې کورونه یې وړل، سم نه کوټه پکې کسان وسول. د دغه بند ډېر کوشش مو وکړ چې دغه سیند ته بند واچول شي. د بند کوشش څوک حکومت بېخي غم نه خوري او سږ کال بیا تقریبا لس نه زیات کسان په سیند وړل. دغه بند کوشش هیله ده چې حکومت وکړي او دغه بند جوړ کړي. یوه نړۍ مننه له ازادۍ راډیو نه. السلام علیکم.
دا تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرخي وو، په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي. او اوس به اسمت سروان ته غوښ شو چې د انټرنیټ په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
د ټیکنالوژي یو کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د انټرنیټ د یو نوي نسل یا جنریشن پر جوړولو کار کوي. دا شبکه به په یوه ثانیه کې د لس گیګا بایټ ډاونلوډ په سرعت له سل میلیارد وسیلو سره وصل کېدای شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس سامسونګ کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د دې شبکې په جوړولو کې همکاري کوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې جی پنځه واسموي او پراخ بانډ او فوق العاده سرعت ولري. د سیستم له یوه کوچني آنتن څخه په استفادې په مځکه یا هوا کې د دوو مایکرو سیګنال برجونو ترمنځ معلومات په خورا سرعت لیږدوي. دا طریقه د جی 15 ځینې اساسي ستونزې ختموي. کدا پروژه بریالی شي نو په هر ثانیه کې به یو گیگا بایټ معلومات ولېشتوي. حال دا چې په جی 4 انټرنیټ کې ډیر تر ډیره په یو ثانیه کې 350 میگا بایټ معلومات لېږدول کېدای شي. زر میگا بایټ له یو گیگا بایټ سره برابر دي. په دومره سرعت یو اوږد ایچ ډی فلم په 2 ثانیو کې ډاونلوډ کیږي. د جی 15 انټرنیټ سرعت تر جی 4 لږ تر لږه سل برابر زیات دی. له همدې کبله په یوه ثانیه کې د ډاونلوډ په 10 گیگا بایټ سرعت لږ تر لږه سل میلیارده وسیلې سره نښلولی شي. متخصصان اټکل کوي چې شایي جی 15 ټکنالوژي د 2026 تر المپیک پورې په تجاري ډول راووسی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې اورئ چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د هاګ ځانګړې محکمې د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو ملادیچ د جنګي جرمونو او د ډله ییزو وژنو د تورنو له امله په عمري بند محکوم کړ. خو اوس به سالمه مسالې ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
دا افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په 15 شمالي ولایتونو کې د یوې میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وژل سوي. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وایي چې په دې موده کې تقریبا 180 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د میدان وردګ محلي چارواکي وایي تیره شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 40 تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دولت کوم مخالفه ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایتي اداره وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د نشئی موادو څلور کارخانی ویجاړی کړی سوی دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیه کې ویلي چې تیر شپه په دغو عملیاتو کې د دغو کارخانو په زرګونو کیلوګرامه نشئی مواد هم له منځه وړل سوی دي. د پخوانی یوګسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې د بوزنیایي ستر پخوانی قومندان راتکو میلادیچ په عمري بند محکوم کړ. د روسیې د فدراسیون شورا یا مشرانو جرګې داسې یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولی سي هغه رسنۍ چې له بهره تمویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت او ورباندې بندیزونه ولګوي. او د ګورجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د پلازمینې تبلیسي د مربوطاتو د استوګنې په یوه سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال نیول سوی دی.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. او اوس به اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ پر افغان لوبغاړي شهزاد محمدی لګیدلې بندیز او د هل تازه راپورونه. که څه هم کرکټ بورډ د شهزاد د قضیه په اړه په رسمي ډول سنوي خو یوې باوري سرچینی ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د شهزاد د سرنوشت په اړه پریکړه وشي. دغه سرچینی ازادي راډیو ته ویل نړیوال شورا منلي چې د پنځشنبه په ورځ به د شهزاد له وکیل سره پریکړه شریکه او تر جنوري میاشت به بیرته لوبډلې ته راستون شي. شهزاد محمدی په کابل کې تر میلون لیگ جام سیالي را پدې خواله سیالي بن شوه. په هغه تور دی چې د روان کال په لومړی میاشت کې د قوت درمل خوړلی. د شهزاد د قضیه په اړه کرکټ بورډ په رسمي ډول سنوایي. د احمد شاه ابدالي د فرست کلاس یا سلو ورځنیو سیالیو دولسم لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. سپین غر په لومړي اننګز کې 306 شپېته او په دوهمه پاڼۍ کې 202 څلوېښت منډې وکړې چې په بدل کې مسینک په لومړي اننګز کې 301 شپېته او په دویم کې 208 منډې وکړې. خو د ورځې تر پایه ونه توانېدل چې د سپین غر ټول لوبغاړي وسوځوي او په دې سره دا سیالي بې نتیجې پای ته ورسېده. او د جرمنی اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره شمالي کوریا تمرینات پیل کړي. ټاکل شوی د راتلونکو کال د اولمپیک جرمنی نړیوالي سیالي د جنوبي کوریا په قربتوب تر سره شي چې سر لوو سورته شمالي کوریا تمرینات پیل کړي دي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا خپل کې خراب سیاسي اړیکې لري نو ځکه په پایل کې ګمان کېده چې شمالي کوریا به په دغه سیالیو کې برخه وانخلي. د شمالي کوریا رهبر کیم جنګ اون چې له ورزش سره زیاته علاقه لري د خپل هیواد لوبغاړي هڅولي تر څو په خپل رقیب هیواد جنوبي کوریا کې سیالي او تچمتو شي. کیم جونګ اون خپل هم په تمریناتو کې برخه اخیستی و. ټاکل شوی د جنوبي کوریا په قربتو په فبرورۍ کې جمنی اولمپیک سیالي وشي چې د لومړي ځل لپاره به د سکی برخه پکې دوه افغان لوبغاړي هم برخه واخلي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري مخله دي چې دوه نيزو پروګرامونو ته ورسېږي د ژوند پښې بو او اساسي او بشري حقوقو ته نړیواله موضوع راخلو مخکې خبرونه کوم ووردل چې د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیواله محکمې چې په خوانی یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې په محل تر سره شوی جنگي جرمونو رسیدنې لپاره جوړه شوی نن د په بوسنیا کې د سر د ځواکونو په خوانی قومندان راتکو ملادچ په عمر باندې محکوم کړ. فرشته جلازه نور تفصیل وړاندې کوي.
په حق کې قاضي الفانس اوري پر ملادچ دا محکمه حکم ولوست.
For having committed these crimes.
دا د جنایتونو لامل دا مجلس شاغله رات کوم لادیچ په عمر قید محکوموي. کوم لادیچ پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. رات کوم لادیچ په 1990 میلادي کال کې چې په خوانی یوګوسلاویا کې کورنی جګړه پیل شو د هغه د دشمنانو له لوري د بوسنیا قصاب بلل کېده. پر هغه تور لګیدلی و چې په ولس موردونو کې قتل عام د بشریت ضد جرمونه او جنگي جرمونه ترسره کړی دي. په محکمه کې نن قاضي وویل چې هغه په لسو مواردو کې مجرم دی. رات کوم لادیچ نارې او مغال پیل کړل چې لامل یې قاضي د حکم لوستل بند کړ او غونډه یې تعطیل اعلان کړه. ملادیج له جنجال سره سم د محکمې له خونې وایستل شو. قاضي وویل موږ جلسه تعطیل ده. شاغلی ملادیج به د محکمې له خونې وایستل شي. شاغلی ملادیج موږ غونډه تعطیل کړې ده.
Mr. Mladic is re-adjourned. Curtains down. Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
Mladic da 1915 miladi kal pa julai ki da Srebrenica pa sima ki da lashtalaja atazara bosniyai sarayo pa dalaiza wajana toran wo. Pa Srebrenica ki qatli am pa Arupa ki da yehudano tar dalaizi wajani holocaust rusta تر ټولو ستر بشري ضد جنایت بلل شوی دی. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني د نازی رهبرانو د محاکمې لپاره د نورنبرګ تر محکمې وروسته د اول وار و چې ملګرو ملتونو په بوسنیا کې د جنگي جنایتونو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه. د ملګرو ملتونو د نړیوالې جنایي محکمې لوی څارنوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر رات کوم لادیچ نننۍ حکم د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال د جنگي مجرمینو د محاکمې د یو فصل خاتمه ده او 5000 کسان هم تر قانوني څار لاندې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو که د میرمنو د ستونزو پاره بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مرستیال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز تاسو ته ستاسو محترم اداری ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته، هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس، کثرت د نفوس دی او کمالی د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ پکوندی او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکی دی یا عارض دی حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث زما حق دی راورسیږي، او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې پوهېږي چې دغه میراث زیبل فروز عصبه څوک دی د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دی. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره وکړه، دا هم دی څه خپله ذاتو کې یا په محاکمو کې هم ستونزې چې هغه نسبت د قلت د افرادو نه دی، خو طبعا چې اشخاص افراد کمی زون کې د خپل زون په رابطه کې مریضي کور مشه حضور و غیاب جلسه، دغه باعث کېږي چې مشکلات په محاکمو کې وړاندې راسي او څوک چې انتظار د محاکمو نه دا توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زره حل سي، نو دغه اسباب عوامل دي. زه امیدوار دي دینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کړي او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کوي هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه شوي وي؟
تاسو چې سوال وکړئ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کېږي، یو جزایی موضوعات یو حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سرانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغه کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سرانوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون اجازه جزایی که دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و همیست، استناف هم یو همیست او تمیز دو همیسته، چې دا ایچ امکانات نری په دسی وقت که. نو جزایی موضوعاتو که بشری حقونه سرغړونه سوی ده، په حقوقی موضوعاتو که مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کی او بالاخره دی یو چاپ نفع یا دی چاپ نفع او یا دی چاپ ضرر باندې فیصله وکی، آلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه آلته مدعی او نه مدعی علیه دغه مهم حق دی بشری چې هغه آزادی ده، هغه آزادی نسل کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې آلته مهم شی چې دی هغه آزادی دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسی. نو دا موضوعات تفکیک کې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوسې کېږي نه، که کسوینې ډېر کمې، او په جزایي موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیرت صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویند ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې یا ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ، مونږ انشاءالله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو او دوی سره به مونږ انشاءالله خپل مرسته کور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشتاسکره
واخلي دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د ورستی پښتنې پټوګه تر دا مهاله د بشرو حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خويندې هغه ورونه خاصتا خويندې چې دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق محاکم له طرف رسیدګي نه ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده دوی ورسره همکاري کړې ده د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې دوی سره همکاري کړې ده مشکلات ورته رفع کړې محترم قضات سره کتنه دی دوه ودید سوی په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړې ده او مونږ د روی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی مشکلات حل سوي دي ورسره موارد زیات لرو خو ستاسو د وخت چون ایجاب نه کوي که نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاشت مخکې یو خور راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي هغه چې ما ولیده د مهر ما د نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال دا خو د دې په مهر کې ده نو تاسو لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ هغه الحمدلله نن دویم مرحلې ته یعنی استنافي مرحلې ته انتقال سوله دا په طور د نمونه یو مثال فشورده ماتاسل چې د نوم اخیستلو علاوه داسې موضوعات سوي دي مونږ د خپلو همتنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې له مربوطه ارګانو سره غږېدلي او هغوی هم په ډېر ورین تندي باندې قبله کړې ده موضوع محول سوې ده بعدي محاکمو ته چې بعدي محاکم به مونږ انتظار دیدې باسي چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نه وي چې چای نه استعمالوي. چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي. تاسو به سهار هم چای څخلی وي یا به اوس چای څخی او یا به د چایو لنوم اوریدو سره غواړی چې چای وڅخی. خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوی؟ آیا د چایو له ارزښت خبر یاست؟ که چیرې غواړی د چایو له تاریخ او ارزښت خبر شئ نو راځئ وږمې جبر خیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو د چای د کلمې ریشه د چینایي ژبې پورې اړه لري او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به ووینئ چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي.
چای عربی ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې در ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی دا ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کال پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غزیدلای دا دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د دې ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چایونه د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو، مثلا د چای بدخشان په نوم باندې یو چای په بدخشان کې دا چې هغه یو طبي بوټی ده، عینه دا د چای خوند او بوی او رنګ. ولې داسې فکر کوي چې لکه چای سره تلګیل او لګ مانو اچولې ګډ کړي دي، داسې یو خوند لري هغه چای صحیح هم
دی. وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړی دی، خو له بده بخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا ده چې سبای نه وجو شي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سوای او تر مازیګره په مغه یو حالت کې ځان نه تورې او رنگ نه بدلی، دای دې چای خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چای نه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چای نه چې خړ رنگونه او نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو، ولې هلته لیکلی و چې دا برون ټی او نسواری چای و. هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا و، خو هغه خوند چې په شین چای کې و یا په تور چای کې و هغه بیا په هغو چایو کې نه و. او ډیر زیات استفاده کوي، له دې نه افغانان استفاده کوي، ترکان استفاده کوي، ترنه ډیر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډیر خوري، عربان ته نه استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه ورسره استعمالي، او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه.
نوموړی وایي چې د چایو د رواجی دا په اړه بیلابیلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړي او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي.
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ور په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرین خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینس دانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړ، تحقیقات یې دا اعلان کړ چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډیر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري. په افغانستان کې په عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته د چای بوټی یا ونیو کرلی، نو اول یې خلک میلمانه کړ، تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ، بیا یې ورو ورو په یغو باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارسور سره و. په دې وخت کې خو دغه سې څراغونه لکه دا وسې دي دا هم نه و. شروا کاسی کېښودلې، وخې راوړه. نو د کور خاوند د موږ د زیاتې میلمه پالنې په وجه یوې شیشې ته ورلاس کړ. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې وې. نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي، د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې نسوار واچوه. کله چې ټولو په یوار باندې کاسو ته لاسونه ورچیټ کړه، او خاپم راپورته کړل چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړ، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې راواخیست او زه به د کور خاوند ته په دوه دوه نه تم کې داسې د هغو مختزار سره غلطي شوې ده، د ازار نه دي، د نسوارو شیشه ده، نسوارو شیشه و مرچ یو جایخي و. ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه. په ډیر مشکل باندې دا سړی موږ کښېناو، او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت سو. د چای په وخت کې د کور والا
تریخ چای واچو ټولو ته هغه سی تریخ چای واچو بیا مغه یو چې موږ خپل لګاسه ور ټلیفون یغه ته فون یعنی پټل سره یو یغه ته چای واچو د تریخ چای پورته ک بیا په ټوپه کورول ټولې ټوپک بیا د کورول ته په دوه باندې تم کیږي چې دې سړي خو مخ کې پښرو کې زار اچولې اوسې په چې کې زار واچول چای تریخ چای بیا ما سره سره کینو اځه چې په تنه او په خیرت خو به یو تاسو له غرور اخلي له کوم ځای راغلی سره دا تریخ چای دا دلته موږ په دې کې برن نه واچول دې د استین باتو سي تر دغه وخت پورې س تقریبا یعنی س کم یو پیړی راځي د افغانستان په ډیرو سیمو کې خو چای رواجو یعنی تبه برایا گوڑا چھ بے ورا چھول او تریخ چھ نو عام کہ چفت عام وے نو دس ریسی سینیم تقریبا دیر سپنز دیر سو کالو کی دھ غبا چرته چخلې نو زه لدینه د نتیج اخلم سپا افغانستان کې هم اول خوخ چری واچ سوید تر خې چری واچ ورسته پیل سوید صدا دی وی پلی نه زپا
لیکوال او چیرون کې سید نظیم سیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړې ارزښت لري دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي
ولو که تاسو ورته ډیره خمل مستیا هم کړی وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه مل مستیا ټول په سیل لا وږي معنی دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ عمر عام دی چې څوک چاته چای نه ورکی یو ډول به همت یا ډوډی مار یا ارث ورته وای نه غنل کیږي معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لمړنۍ کار زموږ دا وی چې باید چای راته چا دم کړی وي او یې دم کو د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي ډاکټرانو هم دغه توصیه کوي چې څوک کله ډیر تږی شي او د سی فکر کوي چې جلی وي یا د جلو هلو خوا ته ځي نو په دغه حالاتو کې به یو سپارښتنه دا کیږي چې په چای کې باید ایل یا چی چی ورته وای واچول شی ولګه زیات واچول د دې یو خېګنه ده چې دا چای زیګی راځي هغه تند ماتي او دویمه خبره ده چې هغه د جل مخنیوي کوي
نو ما وړي وای چې په اوس وخت کې د چایو بیلابل ډولونه لکه د ګلاب او پودینه زیتون لیمو او داسې نور رامست شوي خوشین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکي چای دی
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم رام شوای چې د ډوډۍ نه مخ کې د ډوډۍ نه روسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څخلې وي هم به ورته چای اچوي او که تاسو فکر وی په دې روسته یو کې چې دا کم بهرنیان افغانستان ته راغلي اته تاسو باور وکړي چې امریکایان دا انګلیسان او دغه خلک مونږ دومره په چای روګ دی کړي چې کلم کوم ملک سره زی اول ورته وای چې ملک سپښنی چای راوړ سره د دې چې هغه خلک چای ته ارزښت نه ورکي او بد یا غوبد
خغله داوود نازم چې د شنو چایو عملی ته او وای چې چای د نیکوتین په نوم یو کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملی کیږي او ستړیا هم کموي نو موړې د چایو د غټو او ډولونو په اړه وایي
یا ول بل سره ساتو سالا کین وای چې راځم سره یو چای وخورم دا بخي د فرهنګ یو جز ګرځیدل دی او دا چای د دې ټولنې لدی آب او هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري وجود ډیر نرم کی زین نور انواع چایونو هم استفاده کوي چغه زین درمانی خاصیت هم لري چغه د بیل نه څه د ویلو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر هم ښه طعم ور کوي هم ښه خوشبو لري او هم زین امراض ته زین مشران وای شي مفید ده همداسې د زیتون او پانه دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري د دې په څنګه ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي د یونانی دکاندارانې خرڅوي هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي معمولا له دغه شانو څخه استفاده کوي ټولنه کې همدارنګه د ګلاب او پانه ډیر خلک په جوشوبو کې اچوي هغه هم ځینې خلک استفاده کوي
د نظم په خبره چې په یو ورځ کې څلور وخته چای څکي او کچيري چای ونڅکي دا سی فکر کوي چې څه یې ور کړی دي د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری مولا عبدالجلیل د چایو عملی وو او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه
بیا به په یو بوتل کې اچولې وو او دا بوتل به بند و چې چای وچ نشي او بیا به هر سهار زما تریندار راغله او غوته به وویل چې چای راوړه نو بیا به په خپله اندازه د دې بوتل نه چای ورکړه چاینکه په قشغاری اصیله چاینکه کې به واچوه هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کیږده چې اوبه وایشېدې بیا یې راکوس کړه دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او غو به هر ورځ دا کار کو بیا به چې چای راوړ ایلی په یو بل بوتل کې میده کړي و هغه بیا ور واچول بیا به دغو سر پټ کوي ستنې سرپوښي ورته جوړ کړي و دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی دا به پرې واچوه دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی و دا چای به دم شو وروسته له هغې بیا چای راواچوه نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم
درنو اوریدونکو شین چای د وینې غوړ کموي د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوي کوي د پوستکي د پړسوب مخه نیسي وازده کموي د عصبي ستړیا مخه نیسي او غړې نوري خېګنې لري موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بری ازمو خېله ده
خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو